په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره بنو ته د پاکستان وزیر اعظم د نننی سفر په اړه د معلوماتو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروو. خبرونه له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې به د پختونخوا حقوقو لپاره انتهایی ګامونه پورته کوي. افغانستان وایي سعودي عرب کې افغانانو لپاره د قانوني کارونو په اړه دغه هیواد سره خبرې کوي. د امریکا کانګرس پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو اغېستو لپاره د مالي قرضې ورکولو پلان درنولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تېر ورځ په پېښور کې د پختونخوا د اسمبلۍ د پارلماني مشرانو غونډې نه پس ښاغلي خټک زیاته کړه
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري بحث تر سره شو. مشترکه پیښه دا ده چې مرکز سهم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي او د صوبې د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو.
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے.
چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه چې د چین لخوا د شپږ سرویختو عربو ډالرو په لګښت جوړیږي په اړه د پاکستان خام پرسته ګوندونه دریز لري چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د برخې منصوبې وفاقي حکومت پنجاب ته اړولې دي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف دا مهال بنو کې دی او دغلته کې به د ځینې ترقیاتي پروژو پرانسته کوي. تفصیل به په روانه خبرونه کې واورئ. نن سهار د کویټې په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول به می چاودنې 15 پولیس سرتیري جوړ کړی دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دا چاودنه هغه وخت وشو چې د پولیسو موبایل د معمول په گشتو. سرکاري ټي وي زیاتوي چې جوړ شوی پولیس سرتیري د درمنن لپاره وختون ته وړل شوی دي چې پکې د ځینو پولیسو صحي حالت ته اندېښنې وړ خودل کیږي. ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د دغې به می چاودنې خندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د دې چاودنې ذمہواري اخیستې ده. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول ځنډولې دي چې پاکستان به ترې د F-16 جنگي الوتکو اغېستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي تېره ورځ وویل چې دې مخالفت مانه دا شوه چې د امریکایي حکومت لخوا د بهرنیو پوځي مالي مرستو په مت کې پاکستان ته کوم امداد ورکول کیږي هغه به د جنگي الوتکو په اغېستو کې نشي کارولی. د روان کال د فروری په میاشت کې اوباما انتظامي پاکستان د اتو F-16 جنگي الوتکو خرڅولو منظور ورکړی وه او د دغه سودا لپاره یې د سکم $200 میلیون قرضې ورکولو پلان برابرولو. د دغه هیواد د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمن باب کور کر وویل چې هغه به تر خپل وسه پورې پاکستان سره د امریکا لخوا د هر یو رعایت مخه ونیسي سو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې لا نورې زیاتې همکاري وکړي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې وو شکایت وکړ او ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هسي بی ارزښت دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو خنا خبره کس بللې چې د هغه ډاکټر شکیل پریدي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. تېره اونۍ ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې که هغه ولسمشر منتخب شو نو په 2 منټو کې به ډاکټر شکیل پریدي له پاکستاني زندانه را خوشې کړي. د ده په خبره او هغه ځکه چې پاکستان د امریکا نه ډیر امداد ترلاسه کوي. د ښاغلي ټرمپ د دې خبرې په ځواب کې د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان تېره ورځ په غوسناک لهجه کې وویل چې پاکستان سره د امریکا کالونی نه ده او ښاغلي ټرمپ له پکار دي چې د خپلواک قانون سره د سلوک چل زده کړي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د ممپلو په څیر چې کوم مالي امداد ورکول کیږي هغه باید زموږ پر ضد د ګواښ په توګه ونه کارول شي. امریکا پاکستان سره د 2001 کال راهیسې د 1,300,000 ډالرو مرستې کړي دي. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي د شهیدانو، معلولینو کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یوه حکومتي کمیټه دې جوړه شي سو پرې دې مسلې کار وکړي. دا مهال افغان کارګر په سعودي عرب کې د افغانستان په پاسپورټونو د کار کولو اجازه نه لري او ګڼ افغانان په سعودي عرب کې د پاکستان او نورو هیوادونو په پاسپورټونو اوسیږي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به یې د هغو بهرنو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې د دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور کړی و چې په تهران کې پارلیمان حکومت ته اجازه ورکړې چې په اتیایم او اته اتیایم لسیزه کې د ایران عراق جګړې د ناپدې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي د هغوی میرمنو بچو او مور پلار ته دې د دغه هیواد شهریت ورکړل شي. په عراق کې د صدام رژیم پرضد یو څه افغان او عراقیان جنګېدلي وو. دغه قانون د پاکستان او افغانستان سره تړاو لرونکو په هغو رضاکارو هم لاګو کېدی شي چې دا مهال په شام او عراق کې د القاعده او اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړاو لرونکو سنی سختدریدو پر ضد جنګېږي. شیعه مسلک ایران دا مهال په شام کې د بشار الاسد رژیم سره پوځي او مالی مرستې کوي. او ورسته خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روس ټینګار کړی سو هغه خبریال خوش کړی چې وایي د سیاسي انګیزو له کبله تورن او زنداني شوی دی. د واشنگتن د رسنۍ ازادي کړی تر سرلیک لاندې د پنځم کلنی کمپاین د یوې برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانکیر به تیر ورځ د سرګی ریزنیک په نوم د دې خبریال او ویب بلاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د کرن شوبې او د موسم حال د موږ همکار احمد الله نواب.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 105 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 50 پیسې او 140 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 252 روپۍ او 50 پیسې او 153 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن بنو ته سفر کړی چې دا مهال غلطه یوې غونډې ته وینا کوي. په دغه اړه معلومات تاسو درکو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې مرکزی حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهداري په اړه د دوی پختونو ته قانع کوونکې جواب ونه وایي، نه د صوبې له سیاسي مشرانو سره په سلا مشوره به انتهایی اقدام وکړي. خو هم په صوبایي سملای کې د اپوزیشن ډلو مشر بیا وایي چې وزیر اعلی باید پر یاد موضوع له مرکزی حکومت سره د خبرو لار غوره کړي.
یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي، موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د وکیلانو اتحادیه غلطه په عدالتونو کې د ججانو د کمی لامل شکایت کوي.
د یو یو جج سره 800 کیسونه دي. موږ ته هم تکلیف دی، زموږ وکیلانو ته هم تکلیف دی او د انصاف در رسایي شیدا په دې کې غیر ضروري تاخير شیدا نو غروان دي.
او نن په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. په خوست کې یو ځای خبريال وایي د افغانستان دولت د رسنیو د ملاتړ او د غوي د ودې چارو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
دولت په خوست کې له رسنیو سره په تخنیکی، په مالی او د ټریننګونو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن بنو ته تللی دی او دا مهال هغلته یوې غونډې ته لګیا دی وینا کوي. له بنو څخه راسره خپل خبریال عمر دراز وزیر د ټلیفون په لیکه دی. عمر دراز، ستړي مشي او درته وایو که راته ووایي چې دغه غونډه کوم ځای کې روانه ده او د وزیر اعظم د وینا کوم غټ کې چې تا تر اوسه پورې ځان سره اغستی او غمو سره شریک کې مهرباني.
بالکل هارون، پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کم دې سره د مولانا فضل الرحمن او ورسره نور وفاقي وزیران او د خیبر پختونخوا گورنر هم په دغه دوره کې شامل دي. اوس مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څنګه هغه وینا روان افغانستان تر وزیرستان په بنو باندې راځي لهذا دلته دی انڈسٹریل زون چې کم دی وګرځول شي باران ڈیم چې کم دوه میگا واټه بجلی جوړوي دا غیر گریڈیشن مطالبه یې وکړه لکی مروت لپاره د ځان ته پانتون غوښتنه یې وکړه دغه رنګ په پاسپورټ دفتر د بنو نه تر ډومیلا پورې ډومیل نه کڑپا پورې کوهاډ پورې او بیا ګانډ چوک پورې بیا تر ریحان پورې د ټول ډسترو انڈسٹریل غوښتنه یې هم وکړه او د بنو وزیر اعظم نواز شریف بنو ڈومیل پورا ڈومیل نہ کڑپا پورے ادا کرنگے بنو نہ گانڈی چوک ادا کرنگے گمبیلا نہ ترڈی خان پورے انڈسٹریل انڈسٹری کے کما ہائی وے کا حکومت نہ دے بیا ہم لہٰذا حکومت
معلومات
د مشال رادیو د نه د ورځی 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
تیر مخام د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د پختونخوا په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تر غونډې وروسته پرویز خټک ویلي چې پر یاد موضوع به د پختونخوا د واکمن او مخالف ګوندونو مشران له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي. نوموړي خبرداري ورکړ چې که مرکزي حکومت د پاک چینا اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د دوی اندېښنې لري نه کی نو انتهایی ګام پورته کولو ته به تیاری ونیسي. بلخوا هم پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د همیادې پروژې د تخنیکي اړخونو څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړل شوه. لپی خبره د غلام غوث رپورټ اورو.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچيري دا ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لارې په لړ کې دوی له سم یقین دهاني ور نه کړه نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پورې تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا
دا پارلیمانی مشرانو پا غونڈا کی پا چین پاکستان اقتصادی رہداری بحث ترسرہ شو. مشترکہ پیسلہ دادا چی زمونگ ٹول پارلیمانی مشران با دا احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوی. ما چی لدے اڑان دی کم خط مرکز تا لکلے ہو نو مونگ لا سم جواب نو راکڑے شوی. اس با مونگ بیا لا مرکز لکلے جواب غواړو چی مرکز سهم جمنی کوی هغه با زبانی نوی. کچرتا زمون صوبے تا هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لارې ورکول کیږي نو بیا به زمون ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبے د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو.
کیونکه هماره صوبے کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے.
خود اپوزیشن ددی مشر مولانا لطف الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لري وای پکار ده صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي.
صوبه مفادات مجلس سره په سنجیدګی سره کول پکار. یو فورم جوړ ده، کمیټیانې جوړې دي، فیډرل لیول باندې موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي او بیا د صوبه چې کوم حق جوړیږي چې هغه اطمینان دوی ته ملاو شي.
د کریډور په اخله د پارلماني مشرانو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
جس طرح هماري وزیر اعلی صاحب کہتے ہیں
سرنګ چې وزیر اعلی صاحب وایي زمون سره په کریډور کې دوکه شوې ده او زه مطمئن نه یم، نو خدای مکه کچیری خبره احتجاجونو ته رسی نو پکار ده بیا عمران خان، مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان، زرداری صاحب، د مسلم لیگ نون صوبایی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا پرنګ د مرکزی مشرانو د سور لاندې دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یوځای کولو لپاره په حال ټولو غوندونو ذمہواری منلې ده.
احتجاج تمام لیډرشپ کی سربراہی میں ہم شروع کریں گے ان شاء الله.
هم د چین پاکستان اقتصادی رهداری په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم ترسره شوه او مرکز ته د مغربي لاري د اهمیت په تکولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړ کړې شو چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود، د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستګیر شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاناما ستادو طرف شاکې دورسته چې په بهرنیو کمپنیو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادونو د پنګونو خبره پکې مخ ته راغلې. د هغه هیواد په پارلمان کې د مخالف ګوندونو مشران په خپل پرونی غونډه کې د وزیر اعظم د مستعفی کېدو پر خبره سلا نه شول. دوی البته وویل چې دغه موضوع باید د پاکستان په عدالت کې وپلټل شي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د ګل پورس د اپوزیشن ګوندونو غونډه د سینیټر اعتزاز احسان په کور کې وشوه. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټر قمر زمان کایره وینا وه چې پاناما لیکس کې د څومره خلکو نمونه مخې ته راغلي دي د ټولو احتساب په کار دی او د دې پرانیست دی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه وکړی شي. د نوموړي وینا وه چې د جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره د ضروري قانون سازي د اپوزیشن ګوندونو د مشاورت نه وکړی شي. د قمر زمان کایره وینا وه چې پاناما لیکس په باره کې ضابطه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اتفاق ونه شو او د دې ګوندونو د غړو بل غونډه به نن د نهې په ورځ یو ځل بیا د سینیټر اعتزاز احسان په کور کې کیږي چې پکې به ضابطه کار ته حتمی شکل ورکولو کوشش کولی شي. د ذکر دا چې د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ لخوا کېده. وروسته پاکستان پیپلز پارټۍ هم د دواړو ګوندونو حمایت وکړو. بلخوا پاکستان مسلم لیگ، قاف، متحده قامی موومنټ او قامی وطن پارٹی نه علاوه عوامی نیشنل ګوند هم د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنې مخالفت کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې وکیلان وایي چې په عدالتونو کې د ججانو کمی نه یوازې د دوی کار اغیزمن کړی بلکې د سیمې ولستې هم ستونزې جوړې کړې دي. د سواد وکیلان او دغه سیمې اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د ججانو د کمی مسله ورته حل کړي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورت لري.
د سواد ضلع چې د 15 لکو نه زیات آبادی لري او د سواد په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویختو نه زیات عدالتونه ولسته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سواد وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سواد کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمېره سره مقدمې چلولو امر جاری شوی و، ولی اوس په هغه قانون عمل نه کیږي.
سواد کې چې کوم حالات تیر شوي دي په هغه کې یو فیکټر د کمزوري جوډیشل سیستم هم و، خو شریعه ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پاره ټایم فریم ورک و، د کریمینل کیسز د پاره ټایم فریم ورک و. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سواد بیا بحالۍ طرف ته لاړو، نو زموږ د سیول جج سټرینت 48 اوس هغه سټرینت راغی 2 سیول ججز ته، او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان، عام خلک، لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 کالو راسي سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي
اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دي او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو په هغه کې د یو یو جج سره 700
او 8800 کیسونه دي په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دي زمنګ موکلانو ته هم تکلیف دي زمنګ د مشرې خلکو ته هم تکلیف دي او د انصاف در رسای شي دا په دې کې غیر ضروری تاخير شي د نو غروان دي هم په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځې نه مخکې تاریخ چتن جوړ کوله خلک دې انده سفر کیږي زمنګ دا مطالبه ده چې د ججانو دا کمی شي دي تر در تر زده دي
د منګورې یو سپینګر اسماعیل خان چې د مقدمې تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغلی دی ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمې د زړ کار ده یو بل مشر بابا وای چې د کلونو راسه می په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمې دو نوم ناخلي
زمانو سوال تخیر مټ نرا پور او غرده اشعار سپګي وتوي تاریخونه می کړی دي او خیرات ته کې نه ولي په خپل مال ځاله کومه کیس نه کو د خان بادر سب نصیری
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه په خور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د محمد جن صاحب په بایزو سیمه کې د غرونو مالکانو او ټیکدارانو د ماربلز ماین یونین په نوم خپل یو اتحادیه جوړ کړی دا د اتحادیې غړي وایي دغه کار هدف د ماربل کارخانو د مزدورانو د حقونو دفاع کول او د سیمې د ورانو سړکونو او ړنګو شویو سکولونو او روغتونونو د بیا رغولو لپاره هلې ځلې کول دي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
دغه سیمه د ترهګرۍ له وجې زیاته متاثره شوې وه نو د سیمې اوسیدونکو او د امن کمیټې یو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي وویل
کم سکولونه خراب دي، کم خلک شهیدانو بچی دي، کمزور دي، هغوی ته کم مزدور په ماربلو کې زخمی شو هغې ته مایزه ورکوي، کم مرګری پکې مړ شو هغې ته مایزه ورکوي، د هغې اخربات ته مایزه ورکوي، نور داسې خیری کارونه چې بیزو په علاقه کې کم دي هغه بټول کوي. د بیزو د علاقې چې کم درنګونه دي او کم کاروبار دی هغې پیاده به خلکو ته ډېره زیاته.
بیا مې د ملک فردوس خان ساپي سره خبرې وکړې چې هغه په خانقاه غرونو تحصیل ساپي کې خپل درنګونه لري. ورنه مې وپوښتل چې تاسې په زیارت او خانقاه کې داسې تنظیم چې د عمومي ولس د خدمت ترڅنګ سیمه ییز د کانو روزګار ته هم وده ورکړي د جوړولو تابع کړي یا نه؟
لاس والا ځان جوړول شو، یا هسپتال شو، اسکول شو، نور کوم دغه خبره د یتیمانو د کونډ رنډ یا خلک دي چې هغې په کور کې څوک نشته دي هغې بالکل بېسري دي، هغې د مدد دپاره به انشاءالله موږ داسې یو یونین یا داسې یو تنظیم جوړو چې هغه به یو فلاحي تنظیم وي.
مبارز محمد په توره خوا بایزو کې د کانو غرونه لري او د یاد یونین یا د اتحادیې جوړونه کې خپل کردار لوبولې. هغه وای چې کوشش وکوي د خپل اتحادی دایره د ټولو محمد ایجنسی غرونو ته وغځوي
چې بدرنګونو کې اکثر چې په کمرو کې کار کوي هغه د ثوابي ضلع سره تعلق لري یا ملاګوري، نو کم ځکه موږ ته مجبوري شوې ده چې موږ ته د هغې مناسب کس په مقامي کسانو کې نه ملاویږي، نو بیا موږ کس د بار نه راوستې دی. خو چې په کم ځای کې موږ ته دا پته لګي چې دا مقامي کس کولی شي هغه موږ ځان سره ساتلیم دي او انشاءالله په روان وخت کې ساتو.
یاد دی وي چې په محمد ایجنسی کې د بایزو غرونه له اوله آزاد وو، ولې زیارت غر څوره دی وړاندې آزاد شوه. اوس تری کاروباریان کانی کارخانو ته راوړي او کارخانه دار مزدوران او مالکان خوشاله دي. خو دغه تنان وای چې که د نورو غرونو مالکانو اتحادیه هم جوړ شي نو امکانات دي عمومي ولس ته هم ترې ډیره فائده ورسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله ده چې ولسمشر ډېر زر د حزب اسلامي په اړه خپل وروستۍ پریکړه دې شورا ته واستوي. دې شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتونو له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم لرې کولو پر سر اړیکې نیولې دي. اخوا د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي غړي امین کریم وویل چې افغان چارواکو له دوی سره ژمنه کړې چې خبرې به په جدي توګه تعقیبوي. صفي الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډېر ژر د حزب اسلامي له استازو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپل وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي ښه لاسته راوړنې د مونږ لرو، انکشافات شوې ده، د 15 موادونو تقریبا په شل موادو کې ورسره توافق درلود رسیدلی وو او پنځه ماده پاتې دي چې هغه زمونږ صلاحیت نه لګونه جګو امیدوارو چې د رئیس جمهور هغه اخرنی چې کوم تصمیم دی هغه مونږ ته ورسیږي.
ښاغلی سلیم وویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشې کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځیانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یې اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پرې صلاح شوي دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دی چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعزیرات یک موضوع اختلافي نه
ده. د بندیزونو د لری کولو خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پرې موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څرنګوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړی چې د بندیزونو د لری کولو د څرنګوالي موضوع پیل شوی، کېدای شي لږ وخت ونیسي. ښاغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهوری ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکمتیار صاحب سره د افغانستان د حکومت خاصن د سولې د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه شوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه وروستۍ پایلې ته او نتیجې ته سر ورسیږي. حکمتیار صاحب راځي آرام ژوند او سولې سیاست پیل کړي.
څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وایي په کندوز ښار کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د حمله په اړه څېړنې د دې ټولنې قناعت نشي حاصلولی. د ټولنې مسؤلینو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د شوې حمله په اړه لا هم ډېرې پوښتنې نه دي ځواب شوي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو مدافع ارګانونه وایي د دغه پیښې په اړه شوې څېړنې باید له دوی سره هم شریکې کړل شي. له کابله د خان محمد سیند رپورټ اورو.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مسؤل ګیلیم مولینی وویل تر هغه چې دوی ته قانع کوونکی ځواب ور نه کړل شي د کندوز ښار د بی پولي ډاکټرانو روغتون ته به خپل پرسونل وانستوي.
موږ تر هغه وخت خپل ټیم او هغه کارکوونکي چې له بریده ژوندي وتلې په کندوز کې په کار نشو ګمارلی څو په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو له لورې د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي قوي ضمانت ترلاسه نه کړو.
ښاغلي مولینی وویل که په جنګ کې ښکېل اړخونه د بشري حقونو د سازمانونو او جنګي وضع شوو مقرراتو پر خلاف عمل وکړي د ملکي کسانو مرګ ژوبله به زیاته او د روغتیایي خدماتو رسول به ګران شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر جوزف ویتال په دې اړه د جمعې په ورځ د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د کندوز ښار پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایی برید جنګي جنایت نه بلکې یوه تېروتنه وه. په راپور کې راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو 14 کسان د پیښې په تړاو پوښتل شوي او 3 تنه له قمانداني ایستل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي چې د کندوز د روغتون د پیښې په څېړنه کې په کار ده چې د بشري حقونو سازمانونه او کمیسیونونه برخه ولري او کنه نو حقایق به روښانه نشي.
د افغانستان ډیره ورته قضایا وو چې همیشه هم اطلاعاتي قواوو هم امریکایي قواوو خپل ځانونو ته برات ورکړی. دا پایلې هغې ته هم قابل د قبول نه دي او قربانیانو کورنیو ته هم. نو موږ هم د دې پیښې بېطرفه او خپلواکه څېړنه غواړو تر څو پورې هغه اصلي حقایق چې دي هغه ثابت شي چې آیا دا اداري صحوه وه او که دا په جنګي جرمونو کې راځي.
د بی پولي ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې د کندوز په پیښه کې د امریکایي ځواکونو یوازې بخنه غوښتل کافي نه دي. دا ټولنه دا هم وایي کوم غرامات چې وژل شو ته $6,000 او هر ټپي ته 3,000 په پام کې نیول شوي دا هم کافي نه دي.
د
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک 22 په لندو سپو 2113 15,580 13,980 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په خبر کې د غرمې 2:30 بجې شوې د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور.
وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د یو شمېر ترقیاتي پروژو پرانستل لپاره دغه سیمې ته ورغلی. په دغه سفر کې ښاغلي شریف سره د خیبر پختونخوا گورنر افتخار احمد جګړه او یو شمېر نور سیاسي او مذهبي مشران ملي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایي قدم اوچتوي. نن سهار د کوټې په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمې چاودنې 15 پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. د دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان اخیستې. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالي امداد ورکول ځنډولی دي چې پاکستان به ترې د F-14 جنگي الوتکو اخیستو کې مرسته ترلاسه کړې وه. پاکستان د امریکا د ولسمشرې په راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللې چې د هغه ډاکټره شګیر پرید خوشي کولو غوښتنه یې کوله چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا وای چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړي چې له مخې د هغو بهرنیو جنگالو کورنو ته ایرانی شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنگي دلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پروس ټینګار کړي سو هغه خبريال خوشی کړي چې وایي د سیاسي انګیزو له کبله تورن او زنداني شوی دی. د واشنگتن د رسنۍ ازادي کړي تر سرلیک لاندې د 15 کلنی کمپاین د یو برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانکیر بي تیر ورځ د سرګي ریزنیک په نوم د دې خبريال او ویب بلاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه.
او سوردونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننوي وداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالہ رابیا اکرم خان راته وروي.
دان رسپانه خپل داري کلی کې په ملکی او نړیوال سطح د خصو کامیابیانو د غي د حصي کردار په اړه د کراچي په یو هوټل کې د واو فیسټیوال یا د نړۍ د خصو یو د سروش و چې بریټیش کونسل او لندن سافت بانک په مرسته انتظام شوی وو. اداري په وینا چې په تیرو 16 لسیزو کې ځینې ملکونو کې د صنفي برابرۍ په اړه د کار باوجود اوس هم د نړۍ د خصو لپاره د برابرۍ په بنیاد ځای نشته. اداري لیکي ترقي کوونکي ملکونو کې صنفي برابرۍ یا مساواتو په اړه خنډونه شته، خو ترقي یافته ملکونو کې هم د خصو د برابرۍ حقونو کې سے پرمختګ نشته چې څنګه یې امید کېدو. ادارې زیاتوي په ترکی افته ملکونو کې د دې یو مثال دا دی چې د سړو غوندې ورته د کار پسې کې یو شان تنخواګانې نه ورکړی کیږي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې ښځې به اختیار جوړولو لپاره هم چیلنجونه شته. په تیرو کلونو کې ځینې بلونه هم منظور شول، خو پاکستاني ټولنه کې اوس هم د ښځو حقونه رد کړی کیږي. په کار ده چې داسې اقدامات اوچت کړی شي چې چرته ښځې ښه ژوند تېرولی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د ګرمۍ په زیاتوالي کې اضافه شوې ده او سینو پنجاب صوبه کې درجه حرارت 30 ڈگری سینٹیگریڈ پور رسیدلې دي. ادارې زیاتوي د ګرمۍ زیاتوالي له وجې لوډ شیډنګ هم سیوا شوې دي او د لړکی اولس په سړکونو هم راوتې دي. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د محکمې مطابق پر روان ورسو کې درجه حرارت د زیاتېدو امکان دي، په داسې حال کې لوډ شیډنګ کول د مسمت وړ دي. ادارې لیکي د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو بحران هم پیدا کیږي. اولس د اوبو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو مخه ده. خبر داوي چې حکومت بجلی جاري ساتلو لپاره د بجلی ورکوونکو ادارې پابند کړي. ادارې خري کلی کې د اوړي په ورسو کې کارخانو لپاره د چې خپل کار پریږدي، ځکه چې دا په لویه پیمانه تاو پیدا کوي او په اولسي کچ د هغه حالاتو استعمال کمول پکار دي چې هغه ګرمي سیوا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانې د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه د انټرنیټي شبکې ټویټر له لارې د ورکړو معلوماتو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخو هم له امریکا خبرېدونکي د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې د ملکی خلکو د وژنې موضوع راغستل شوی. تفصیل فرخندې صدا اورو.
واسټری جنرال لیکي په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې 15 کاله پوره شول. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د 2011 کال د مئی په میاشت کې د بن لادن د وژنې په اړه ځینې معلومات خپاره کړ. په هغه وخت کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په ټوله نړۍ کې یو داسې ترهګر ګڼل کېدو چې امریکا یې په لټه کې وه او غوښتل یې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملې چې پکې سناسه 3000 سان وجل شوی وو د امریکا په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې ډیر بدلونونه راوستل او سی آی ای په پاکستان کې د اسامه په پیدا کولو کې مرکزی کردار ولوبوه. د سی آی ای ویان وای دغه د دوی لپاره یو ډیره لوی کامیابی و چې بن لادن یې پیدا کړ او بل اخر وی واجه. هغه وای دوی د دغه سپیخې په 15 کلیزه هغه ټولو عسکرو ته مبارکي وای چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیسته و. واسټری جنرال لیکي سی آی ای په دې اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي چې څنګه دوی د غزای ته ورسېدل او آیا دوی یوازې استخباراتي معلومات ورکړي او کنا څو نور مرسته هم په دې لړکې کړې ده. خو سی آی ای بیا وایي دوی یوازې استخباراتي معلومات امریکا ځانګړي ځواکونو ته ورکړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو روغتون په نخښه کړ او په دغه کې د روغتون عملی او نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دویم نړیوال جنگ کې هم امریکا د سویټزرلینډ په ځینو سیمو کې بمباري کړې وه چې ډېر نقصان یې رسولی وو. کله چې په زیوریخ کې په هغه وخت کې بمباري وشوه نو سویس چارواکو پر دغه سخت احتجاج کړی وو چې په نتیجه کې د ځینو عسکرو کورټ مارشل هم وشو. خو اوس چې کله د کندوز د پیښې پلټنې وشوې او کم 14 کسان د دغه پیښې سیموار وګرځول شول نو ځینې خلک بیا وایي د امریکا لخوا د دغو 14 کسانو خلاف پوره ګامونه وانخیستل شول. د امریکا مرکزي کمانډ بیا وایي دغه پیښه کستن نه ده شوې بلکې په دغه وخت کې داسې نور وجوهات وو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله نو ځکه د دغو عسکرو کورټ مارشل نه کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت وایي د کشف او استخباراتو په برخه کې به افغان ځواکونو ته لا ډیره روزنه ورکړي. د غژمنه د اړیکو په برخه کې د قاطع ماموریت مرستیال دوشنبه پر ورځ په کابل کې له ځینو افغان امنیتي مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې استخباراتي فعالیتونه یې د پخوا پرتله ښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د هیواد پر کشفي او استخباراتي بنسټونو سخت انتقادونه کړي دي. تفصیل کابل محمد حدیث پردیس په دې رپورت کې راکوي.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بی پیلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قمندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دوی افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي. په ځانګړې توګه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناتو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخکیل شول او د غزواکونو د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناتو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی خو وروستۍ او ناامنیو د ناتو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمیر غړي او عام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستۍ او بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري کڅ هم تر یو بریده د غستونزې منی خو وایي د 2014 کال په پیلېدو تر ډیره د غستونزې حل شوی او د مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیا او برخمن دي.
د استخباراتو او د کشف په حق لواندي د افغانستان په وسلوال پوس کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلي، نهر سراج گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانی ونیولې او بندیان مو راخوشي کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی. زموږ
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوې دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړې حملې په باب له دوی سره لوړان د استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
روپای ټولنې په افغانستان کې د قانونو پر ناقانونه استخراج اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د روپای اتحادیې ځانګړی استازی وایي په هغه هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو له لارې لاسته راوړل شوي پیسې د وسلوالو جیبو ته ورځي. اجمل اند رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانونه استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولای شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې ولویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملبن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو. کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملبن ویلي یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نوموړي ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونه نیول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نوموړي وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپایي ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپل سیالونو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کول لپاره یو ښه فرصت وباله. ویل دا واقعا د خلکو له ګټې د دفاع موضوع ده. ملبن وایي هغه څه چې موږ یې وستر سره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپلو مندونو نتایج عام ولس، عامو افغانانو، رسنیو، سیاستوالو او د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو څو دوی پوه شي چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویری وکړي. ښاغلی ملبن وویل دا اړتیا په پراخه توګه محسوسیږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅوو. نوموړي زیاته کړه هغه شمنه چې موږ اوریدلې خې او هڅوون کې دي خو موږ غواړو چې په دې کال کې حکومت د دې شمنو عملي کول پیل کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کنند امید ریمه پنړای کې درسنه او د ازادۍ د ورځې په توګه منځل کیږي. آزاد رسنه او لیوش مرستون زو سره سره په افغانستان کې په 15 کلونو کې وده کړی ده. د مال په افغانستان کې ګڼ شمیر تلویزیونی شبکې رادیو غانې او رسپانې فعال دي، خو په دې هیواد کې درسنه پر وړاندې ستونزې لا هم شتون لري. زموږ همکار اجمل ان د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په افغانستان کې درسنه پر وضعیت او په دغه برخه کې پر شتو ستونزو او لاستراوړنو مرکه کړی ده. راځي دا مرکه وور.
یو مو د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چار کمیشن منستر اوري دي پر مثلا د ټولیز رسنیو د جواز کمیشن منستر اوري دي. هغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسي یو کمیشن جوړ کړی دي. هغه په خپل هم د ژورنالیستانو سره ډېره مرسته کوي، لیکوالانو سره ډېره مرسته کوي. د راز مو د لیکوالانو د خبریالانو د راز د هنرمندانو د حمایې دپاره د اکوزامو د ډېر زیات وړولو چې اته چنده لس چنده اته دولس چنده پورې رسېږي. یو لایحه ترتیب کړې ده، هغه د هغوی په عدلیې په وزارت کې ته پر هغه باندې کار کېږي او کله چې منظور شي ما سره په خپله شخصا جراسپار جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر ژره تشویبوي او د ژورنالیستانو د ګواکي اطلاعاتو فرهنګ وزارت په د ژورنالیستانو او د لیکوالانو او د مترجمینو د حمایې په یو مرکز باندې بدلېږي. شل دوه ویشت کتابونه په دا وکال کې چاپ کړي دي.
جهاني صاحب، تاسو د رسنیو د څار د یو کمیسیون یادونه وکړه، د دې کمیسیون په اړه که راته ووایې دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانانو هغه کې برخه لري. نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي لپاره دغه کمیسیون هغه دی چې شکایتونه ترې رسېږي او هغه شکایتونه بیا څېړي د فتنو کمیټي او تر څېړنو وروسته هغه واغه خپلې مراجعات د اوبو خلکو شکایتونه اخلي. که چیرې مثلا دا بیخي حقوق شوي نو هغې خبره امکان لري څارنوالۍ ته ورسېږي چې هغه د اطلاعاتو کلتور د وزارت کار نه دي، بلکې هغه د کمیشن کار دی، هغه د کمیشن کار هم نه دي، بلکې د دور د صلاح مقاماتو چې دغه د شکایتونه چې هغوی کار دي. داسې خبر دی ځکه چې په افغانستان کې خو د مطبوعاتو ازادي په دومره لږ وخت کې دغونه ازادي په جهان کې نه وه راغلې. په افغانستان کې یو دم د مطبوعاتو ازادي راغله، خلک د دې ازادي سره بلد نه وه.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره د اجمل اند امریکا اوریده. په خوست کې بیا پرون دوشنبه د رسنیو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. د غونډې ویناوالو په ځانګړي ډول د سیمه ییزو رسنیو پر مالی ستونزو خبرې وکړې او اندېښنه څرګنده کړه چې که حکومت او مرسته کوونکې ادارې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره لازمه پاملرنه ونه کړي نو ممکن ډېره برخه یې د سکوت له حالت سره مخامخ شي. نجیب الله الوخیل رپورٹ را کوي.
د خوست د یو شمېر رسنیو مسؤلین او د بیلابیلو ملي او نړیوالو مطبوعاتو خبریالان د محلي رسنیو د مالي سرچینو په کمیدو اندېښنه څرګندوي او وایي که چیرې د مالي ملاتړ لپاره برنامه جوړې نشي نو ښایي ډېری د سقوط له حالت سره مخامخ شي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په یاد ولایت کې د مۍ د دریمې یا د رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول، پر وخت معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون د رسنیو مالي ستونزې او د حکومت لخوا د رسنیو د خبریالانو د روزنې لپاره د پروګرامونو نشتون هغه ستونزې بدلې چې د رسنیو خبرنیز کیفیت اغیزمن کړی دی. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار مشال راډیو ته د ځایي رسنیو ځینې ننګونې داسې په ګوته کوي.
د رسنیو د اعلاناتو مارکیټ چې دی هغه په کابل کې ځینو محدودو د میډیا مافیا په لاس کې لري چې هغوی په خپلو نفع د هغې نه استفاده کوي. زیاتره رسنۍ مسلکي کارکوونکي لکه څه ډول چې لازمه ده دوی نه شي کولی چې هغوی ته معاش ورکړي. او بله ستونزه دا ده چې دولت په خوست کې له رسنیو سره نه په تخنیکي نه په مالي او نه د ټریننګونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په خوست کې دا مهال درې سیمه ییز تلویزیونونه، نه سیمه ییز راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. د یوسف منګل په نوم یو ځای خبریال وایي
تقریبا په یو رسنۍ شل دېرش کارکوونکي کار کوي چې په دې کې 15 کسان تماشا کوي ډېر به وي، د 15 کسان بیماشه کار کوي ورسره.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر رسنۍ بېوزلو او زیانمنو خلکو لپاره د مرستې د راټولولو ځینې ځانګړې خپرونې چمتو کوي چې تر ډېره بریده یې پایلې ګټورې تمامې شوې دي. دا ډول یوه خپرونه په خوست کې سلطان محمود خیرخوا چمتو کوي. دی وایي
که چیرې مطبوعات و رسنۍ دقیق خپل مسؤلیت وپېژني، ډېر خیر خلکو ته رسیږي. زه هم یو له مطبوعاتو یو جز یم، یو غړی یم چې تر دې دمه مې یو خیریه خپرونه لرم د مظلومې سلګۍ په نوم سره. څلوېښت میلیونه افغانۍ مرسته مې کړې ده. دا مرسته له ولس نه مې ټوله کړې ده، ولس سره مې کړې ده.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت لمانځغونډه ګټوره بولي او وایي چې دا ناسته نمایشي نه وه، بلکې په دې دستوره کې د رسنیو عیني مسایل وڅېړل شول او که چیرې د رسنیو چلوونکي په پام کې ونیسي نو خپله وجیبه به یې په ښه توګه سرته رسولې وي.
که چیرته د رسنیو مسؤلین په نننیو خبرو باندې عمل وکړي، زه باور لرم چې د رسنیو اغېز به نور هم پیاوړی شي. هیله مې دا ده چې د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ټولنې دغه د اسلامي او نورو منل شویو ارزښتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
یاد دې وي د مې دریمه یاد رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه، او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې لخوا په تصویب ورسېده، او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابایان څخه خواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې.
اردوونکو تیره شپه د خوست مدني فعالان او یو شمېر اوسېدونکي په تیاره کې د ښار په سړکونو او جادو کې وګرځېدل او له مرکزي حکومت څخه یاد ولایت ته د برېښنا د انتقال غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې که غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو خپل مدني حرکتونه به تر کابله وغځوي. نجیب الله لوخیل له خوست څخه رپورټ راکوي.
د دوشنبه ورځ په تیاره ماښام کې لسګونه مدني فعالان او خاریان د خوست ښار په سړکونو او جادو کې وګرځېدل او له افغان حکومت څخه یاد ولایت د برېښنا د لیږدولو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د نورو سیمو په شان د خوست صنعت، سوداګري او پرمختګ هم په دایمي برېښنا پورې تړلې دي. مدني فعال اسد بشر مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر په 13 میاشتو کې یاد ولایت ته د وارداتي برېښنا د لیږد ژمنه کړې وه.
زموږ سره وروستۍ وعده داسې وه چې 13 میاشتو کې به خوست ته برېښنا ورکول کېږي، اما اوس 12 میاشتې تېرې شوې دي، شپږ میاشتې پاتې دي. موږ د ولسمشر څخه په کلکه غوښتنه کوو چې موږ ته برېښنا وعده پر ځای کړي او زموږ هیله راپوره کړي.
د خوست مدني فعالان زیاتوي چې د دوی حرکتونه به پراخېږي او که یې غوښتنې ونه منل شوې نو دا حرکت به تر پلازمېنې کابل پورې ور وغځوي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه وایي
مدني فعالانو دا حرکت چې نن شپه په خوست ښار کې پیل کړی دی، دا دغه حرکت دویمه کړی ده. زموږ دریم هغه دا دی چې په خوست کې یو لاریون راوباسو او له وروسته په مرکز کابل کې خیمه ولګو ترڅو چې حکومت زموږ په غوښتنو غور نه کړي موږ بل خپل مدني حرکت څخه تیر نشو.
فیض الله غمخور وړاندې وایي چې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې د برېښنا مسله یاده کړې ده او د هغې له محتوا داسې معلومېږي چې خوست ته د برېښنا په لیږد کې حکومت په یوه خوله نه دی. مدني فعال او د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شانګار برېښنا د ټولو خوستوالو ګډه غوښتنه بولي او وایي چې د خوستوالو دا غوښتنه جدي ده.
د خوست مدني فعالان ځوانان راټول شوي دي او په یوه غږ وایي چې موږ برېښنا غواړو. د خوست ښار چې تیاره دی نو په کلیو بنډو کې به څه حال وي او تش وعدې چې موږ سره تر اوسه پورې په دې اړه شوي دي موږ وایو چې دا د عملي شي او موږ جدي غوښتنه کوو.
د یادونې وړ ده افغان ولسمشر اشرف غنی د 2014 کال د اکتوبر په 14 خوستوالو سره په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي ول چې په ټاکنیز کمپاین کې له خوستوالو سره د برخنا په ګډون د نورو کړو ژمنو د عملی کېدو وخت را رسیدلی او دی به هغه ټولې غوښتنې یوه په بله پسې عملي کړي. خو خوستوال وایي چې په هماغه نیټه ولسمشر ژمنه وکړه چې په اتلسو میاشتو کې به خوست ته د برخنا د لیک کار تکمیل شي، خو نولس میاشتې وروسته هم د برخنا د لیک کار عملي جریان نه تر سترګو کېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تړکو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخه کړی.
دا رباب مقابله او پایکین زما پس پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
دا هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په لری پرته او غرنۍ سیمه شانګله کې د اتوار پر ورځ د امن په نوم د پښتو یو مشاعره جوړه شوې وه چې د سیمې او شاوخوا شاعرانو او د نظر خاوندانو ګډون پکې کړی و. په دغه اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې ورو.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پختونخوا لری پرتی او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلی کې د امن په نوم د پختو دغه مشاعره جوړه شوې و چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پختونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعره سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج سات کلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند حسین ویری دبا چې ډاډ میکړه او خپه حوصله شونه لمبه شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو. هغه چې سپینه واوره شو څل شو نو لمبه شو.
دا دغه مشاعره یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکو عباد الله خان د مشاعره په حق له مشال ریډیو ته وویل.
مشاعره چې هر کال مونږه د سپرلی په موسم کې کوو چې دلته سپرلی وي هر تل ته ګلونه وي او خیستګانی وي. په دې کې مونږ په پښتونخوان سوات صوابۍ 400 تقریبا 100-150 شورا کرام راځي او دلته راغول پر اباسین په غاړه باندې تنظیم شي.
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتلا د سوات، شانګلې، بونیر او تورغر نوي او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پنډال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سوات یو ځوان شاعر خپل کلام سدارنګ وړاندې کړو.
غم دې خپل حال یې ونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی. ورشی پسې دغه سړی غلی کوي دی دا اورېدل نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعرې ښکلا دا خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې دا اورېدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم وورول.
او د دې سړی د یاره وکړ او دی وپېژنې د دې سړی نه یاره وکړ او دی وپېژنې دا چې زموږ مینځ کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی. زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی د جنازې په وړمبي سب کې بمې اوم ولاړ وي.
دا یادونه ده چې دغه د سپرلی په نوم مشاعره په 10 اپریل جوړه شوې وه، خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلي کې وشوه، چېرته چې مشر میلمه د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک او د دغه مشاعرې قربا د سوات سردار زیب او چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به هر شاعر سټیج ته رابللو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.